آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت څلور کال پوره شول. د دوی د حکومت مزل همداسې روان دی، خو هیواد له ټیټو هسکو سره مل دی. یو شمیر کسان په کور دننه د طالبانو حکومتولي ستایي او وایي امنیت یې نسبي ښه کړی او د خلکو د کار روزګار او پانګونې د جذب په لټه کې دي. خو ګڼ شمیر نور بیا په ځانګړې توګه ځوانان او نجونې د طالبانو د حکومت له تګلارو خوښ نه دي. دوی وایي د طالبانو په حکومت کې بیکاري زیاته شوې، اقتصادي حالات خرابه شوی او له هیواد د ځوانانو تېښته ډېره شوې. په نننی بحث کې افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت پر لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اغیزو په لنډو کې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او خبریال جیلانی زواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر رئیس حاطف مختار، خبریاله او د ښځو فعاله ډیوه پتنګ، او د افغانستان بله ښځینه فعاله انارګله زیرک. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اورېدونکو تاسو هم کولی سئ چې وروسته خپرونې سره یو ځای شئ، خپرونې ته زنګ راووهئ او د موضوع په اړه خپل نظر راسره څرګند کړئ. د خپرونې د تماس شمیره ده 00422112501. یادونه کوم چې همدا موضوع موږ د ازادۍ راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم ایښي ده. لسلو زیات تبصرې پر راغلي چې هغه تبصرې به هم که وختو د خبرونه په اوګدو کې له نور اوریدونکو سره شریکو. میلمانه سټوډیو سره یو ځایږي خاغلی زواک سټوډیو سره وصل شوی دی. زواک صاحب، ستړي مشي، راځي پیل کې ستاسو لاندې تحلیل واورو چې د طالبانو څلور کلان حضور په افغانستان کې د افغانستان لپاره یې سیاسي پایلې څه کېدلی شي؟ دا څنګه تمام شو څلور کاله د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان؟
ډېره زیاته بلمونه کوم ادم دغه 15 د اګست څلور کاله پورې کېږي. دغه څلور کاله د مختلفو ځایو نه مونږ مطالعه کولی شو. یو خوشبینانه دید نه چې دې مسلې ته ګورو، دوه ډېر مهم شیان پکې یادېږي چې هغه سوله ده. هره ورځ مختلفو احصایو په اساس باندې په دغه جګړه کې چې په افغانستان کې دا تېره شل کاله روانه وه، نو بعض وخت کې سل یا نیم سل کسانو پورې خلک وژل کېدل، کله کم کله زیات. خو داسې ورځ به نه وه چې زموږ ځوانان به نه قرباني. نو د دغې زاویې نه زه خلک مطالعه کوي چې اوس خو دغه دی سوله ده. خو خبره دا ده چې دا جګړه کوله چا، یعنی داسې خو نه دي چې طالبان راغلل او د جګړې چا چې جګړه کوله هغه قوتونه د منځه وړل او سوله راوستل. دا جګړه خپله طالبانو کوله، او د جمهوریت د دغسې یو نظام چې هغه د خلکو دخوانه ټاکل شوی و، اساسي قانون یې درلود، مشروعیت یې درلود، د هغه نظام په وړاندې جګړه کوله. نو هغه نظام سکوت شو او طالبان راغلل. نو خیره خبره ده چې جګړه بنده شوه، ځکه جګړه د دوی ترمنځ وه. یعنی دا داسې یو کار دی چې په طبیعي توګه شوی دی. داسې بله خبره د یو سلسله اقتصادي پروژو او د دې مثلا کوشتې په یادېږي، بندونه یادېږي. دې کې شکدشته دا ستر کارونه دي او مثبت کارونه دي چې شوي دي. د دې یادونه ضروري ده. د سولې فضا برابر شله. خو د دې خو بنسټ ډېر مخکې ایښودل شوی و. داود خان د وخت نه دغه پروژې بنسټ ایښودل شوی و. بیا په دغه تېر شل کلنه دوره کې څه نا څه کارونه پرې وشول، او دا زمینه مساعده شوه ده چې په دغه وخت کې اجرا شي. قوشتېپه کمال یعنی مطلق د دغه نوي دور ته سړی ورکولی شي. ډېر یو ستر کار دی، او طبعاً د افغانستان په اقتصاد د خلکو په ژوند باندې مثبت تاثیر درلودلی شي. لیکن دا ځای بل اخته د دې په مقابل کې د افغانستان د خلکو نه اخیستی څه دي. مونږ دواړه خواوې باید وسنجو، څه یې د افغانستان خلکو ته ورکړل، څه یې د افغانستان د خلکو نه واخیستل. د افغانستان د خلکو نه ازادي اخیستې ده، د افغانستان د خلکو نه فکر کول اخیستی دي، د افغانستان د نجونو نه تعلیم اخیستی دی، او دغه تعلیم یواز انجون نه حاصل شوی، دا تعلیم کیفیت چې تاسو نن سبا وګورئ، مکتبونه وګورئ، پانتونونه وګورئ، او په هغه کې خصوصا دغه د نصاب د اصلاح په نوم باندې چې څه روان دي، یو فاجعه روانه ده. تاسو دا که وګورئ، دغه پخوا کې افغانستان یې سخت منځوي کړی دی. افغانستان په نړۍ کې اوس یو منځوي هیواد دی. نو هغه څه چې موږ ورکړي دي هغه د هغه قیمت ډېر زیات لوړ دی. تاسو فکر وکړئ چې په میلیونها جنکۍ د تعلیم نه پاتې دي، او هر کال دغه شمېر زیاتېږي، او دغه نه جبرانېږي، دا خو عمر دی تېرېږي. په دغه عمر کې چې دی، یعنی تاسو فکر وکړئ چې ډېر یو ډېر بد حالت و. کله چې اول ځل دا پوهنتونونو باندې بند، ما خبر واورېده چې پوهنتون محصلې د طب محصلینې ناستې وې، امتحان ته وتلې، دا امتحان نه چې کښلې د آخري کال امتحان و، همدارنګه د نور څه هغې را وګرځول تللې، او اوس همدغسې پاتې دي. نو دا خو دغه تحصیل دوره چې د دوی نه پاتې شلله، دا خو بیا نه جبرانېږي، دا خو عمر دی تېرېږي. نسلونه دغه سو نسله زمونږ، یعنې د هر کال د څومره محصلینو د متعلمینو د نجونو دغه عمر بې علمه تېرېږي. عمومي کومه فضا چې حاکمه ده، یو دیکتاتوري حاکمه ده، یو دغسې فضا حاکمه ده چې هلته فکر کول آزاد نه دي، هلته خبرې کول آزاد نه دي. تاسو وګورئ، حتی دینی عالمان خبرې نشي کولی، چې خبرې کوي بندېږي او مشکل سره مخ کېږي. نو د افغانستان خلکو خپله آزادي په دې څلور کالو کې د لاسه ورکړې ده، علم پرمختګ زمینې د لاسه ورکړې ده، افغانستان منځوي شوی دی. او د هغه پخوا کې هغه څه چې ډېر څه، یعنی راتلونکي نسلونو دپاره زموږ اهمیت لري، هغه دغه نوی نسل چې کوم ذهنیت باندې روزل کېږي، موږ کوم نوی ذهنیت چې خلکو ته ورکوو، د هغه خو بیا نسلونه نسلونه د هغه اغېزې پاتې کېدای شي. نو موږ ډېر زیات څه ورکړي دي، او طبعا یو سره ناسه لاسته راوړنې وجود لري، او په دغه دواړو زاویو نه منظورونه نه باید سړی ده مطالعه کړي.
ودان ځواک صاحب سلامت اوسئ، ډېره ښه تقسیم بندي مو وکړله، او هغه پرتله مو سره وکړه چې د طالبانو حکومت افغانستان ته څه راوړي، کوم مثبت کارونه کړي، او څه له افغانانو نه اخیستې دي، او ستاسو په ټکو هغه کوم شی چې اخیستل شوی دي د هغو تله درنه ده، نظر هغه څه چې افغانستان ته ورکړل شوی دي. کوربدان راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. ډاکټر صاحب حاتف مختار هم سټوډیو سره وصل دی. مختار صاحب، ستړي مشي، ستاسو په ټکو د طالبانو د حکومت څلور کلنې حضور افغانستان لپاره په څه معنی وو؟
سلام تاسو ته او ستاسو د تاریخ د افغانستان مسلمان ملت ته. که اجازه راکړئ، تر ده د مخه چې په ده باندې تم سو چې طالبان په افغانستان کې څه کول یا څه کوي، د نړیوالو قوانینو تر سوری لاندې هم دا باید مطالعه سي چې د امریکا ښکېلاک په افغانستان کې د ټولو انساني معیارونو، ارزښتونو، باورونو، دودونو او دستورونو په خلاف. افغانستان کې داسې یو جمهوریت شتون درلود چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې په فساد مبتلا و، او د شپې او ورځې د افغانانو په کورونو باندې حمله کول، د افغانانو کورونه ورانول، بمبارونه یې کول، حتی د بمونو مور هم د افغانستان خلکو باندې استعمال کړل. په علمي او فلسفي او اکاډمیک ډول په افغانستان کې هیڅ داسې یو جمهوریت شتون نه درلود چې افغانان په هغه کې رول درلود. یو داسې نظام په افغانستان کې و چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې منځته راغی، او هر څه تدبیر به امریکا نیول، وزیر و مشیر امریکا تاکل، او انتخابات هم د امریکا د نظر لاندې به دسیو انتخابات راتلل چې په هغه کې اویا په سله کې افغانستان د طالبانو په لاس کې و. تر ټولو د مخه په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې افغانستان د امریکا د ښکېلاک او د اشغال تر سوري لاندې و. دویم موضوع دلته د طالبانو د حکومت کله چې دوی قدرت ته ورسېدل او د قدرت ګدۍ ته ورسېدل، متاسفانه چې طالبان د افغانستان ملي ګټو او ملي منافعو ته ونه کتل. افغانستان ته یې داسې یو متوازن سیاست تعریف ور معرفي نه کړل چې د هغه سیاست متوازن سیاست په نتیجه کې موږ د چینایانو او د روسانو سره ودرېدلو او د امریکا او د اروپا سره په فاصله کې راغلو. طالبانو د خپل ملي ګټو په رڼا کې د یو متوازن سیاست تعریف نه کړل. بل موضوع دلته طالبانو د نجونو ښوونځی او پوهنتونونه وتړل چې دغه په نړیوال سټیج کې د افغانستان سیاسي ایمیج ته او د طالبانو هغه تعارف ته یا د طالبانو پیژندلوی ته په نړیوال سټیج کې ضرر ورسول او افغانستان نور هم انزوا خواته لاړ. طالبانو نشو توانېدلی چې پر داسې یو ستره لویه جرګه یا پر داسې یو نظام باندې منتج سي چې په هغه کې ټول افغانان ونډه ولري او ټول افغانان خپل غږ ولري. طالبانو متاسفانه د میډیا په هکله ژورنالیستان ونیول، د خپل حریفان او رقیبانو د ځپلو لړۍ شروع کړل او په شکل د سیستماتیک تقریبا د افغانستان د ملت غږ خاموش کړل. په دې لحاظ اوسنۍ کوم وضع چې په افغانستان کې پس له څلورو کالو ادامه لري، که په افغانستان کې جنگ نه دی، جګړه نشته، دا د افغانستان لپاره یو مفید او مؤثر قدم دی. خو افغانستان باید د یو متوازن سیاست په نتیجه کې د یو بل نیابتي استخباراتي جګړې قرباني نسی. ګورو چې په بهر کې ځینې داسې ډلې چې پرون هم د روسانو پښو ته خپل سلاح کېښود او هم امریکا باندې خپل خاوره خرڅ کړل، د مقاومت خبره کوي. زما آند او باور دا دی چې طالب بل هیڅ لاره نه لري پرته له دنه چې په یو ملي اجماع باندې منتج سي، او هغه ملي اجماع باید د افغانستان ملي منافع تعریف کړي او بلا قید او شرط طالبانو د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. که چیرې طالبان د خپل ملت غږ نه اوري، دغه واټن به د ده باعث شي چې طالبان به د غرب سره نور هم په تقابل کې قرار ومومي او دا د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دی.
بله کور ودان مختار صاحب سلامت اوسئ. وروسته بیا په دې تم شو چې پنځم کال کې د طالبانو د حکومت په پنځم کال کې کومې کورنۍ دندې دي چې طالبان باید په لومړیتوب کې راولي تر څو د کال دغه د واک دغه پنځم کال داسې پوره شي چې لږ تر لږه په کور دننه د مشروعیت ګامونه واخیستل شي، جرګه جوړه سي او په سیمې او نړۍ کې هم د رسمیت پیژندنې د دوی چارې مخته لاړ سي. کور ودان د ښځو د حقونو فعاله انارګل زیرک هم سټډیو سره وصل شوی. میرمن زیرک ستړي مشي، د ښځو لپاره د طالبانو د څلورو کلونو حکومت پایله څه وه؟ په ظاهر خو همدا دي چې موږ تاسو راپور درلودل چې اعتراضونه پیل شوي دي د اروپا په یو شمېر ښارونو کې، د غراس په امریکا او کاناډا کې، په ایران او پاکستان کې ښځې اعتراض کوي، وایي چې دوی په هیڅ صورت سره د طالبانو د واک له څلورمې کلیزې نه خوښ نه دي، وایي چې طالبانو د ښځو لپاره داسې تګلارې عملي کړي چې د ښځو ژوند یې سخت کړی. تاسو چې په افغانستان کې یې عملا له ښځو سره له ولس سره په تماس کې یې، د افغانستان د کلیوالي او اصلي ښځو لپاره د طالبانو حکومت څنګه تمام شوی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، بیا تاسو د استډیو له لارې ټول اوریدونکو ته تقدیموم. تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه، دا خو هغه کسان چې په خارج کې دي نو د هغو خبرې او د مونږ خبرې ډېر تفاوت سره لري، ولې په دې چې د دوی هلته ژوند برابر ده، زندگی برابر ده، دوی غواړي چې داسې شوقي خپل غږ جکي کنه، ولې په دې چې دوی د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه دي. نو د ستونزو او مشکلاتو سره سلاس او پنجه نرم کوي هغه د افغانانو د افغانستان ښځې دي، بل خصوصا هغه ښځې چې دلته مثلا په افغانستان د افغانستان د بیرغ لاندې ژوند کوي. نو دلته ښځې ډېر په ستونزو اخته ده. نو ګوره، د تعلیم حق د ښځو نه اخیستل سوی، د کار حق د ښځو نه اخیستل سوی. ښځه هغه قشر داسې نیمه ټولنه د جامعه ښځې تشکیلوي، نو چېرې یو ټولنې نیمه برخه دغه قشر نه دغه هغه نه محروم می دغه قشر نه محروم می کنه هغه ټولنه بیا پرمختګ نسی کوي نو د خځو نه صح کنه صلی الله ور کړی دا سید د افغانانو خځې دا نه غواړي مثلا هغه د غربیانو حقوق وکړي مثلا څنګه مثلا ایجاب مراعات نه کی لوس وی او مثلا سرتور سروي او هغه غربي حقوق دوی نه غواړي دوی حق هغه حقوق ول اسلام ور کړی خو متاسفانه دا خبره دی ما خبره دی دوی د سپو خلاص او غو او رساله حقوق اسلام ورکړي هغه دوی د خزو نه فعل نه خسته ګوره د تعلیم حق الله تعالی ورکړي هغه تر خسته د انتخاب حق ورکړي دا هغه تر خسته مثلا خزه د سینه د خزه دی ایوان په سیر ته وساته پور کې دا ایوان ته سوا خا چې وي خزه ته وګوله ماړی ورکه بس نو دا د خزه زوړ شو دا خو ځوان نه ده دا خاص یو ځوان دی پاتې کېدل ده نو هغه سره حق حقوق اسلام ورکړي هغه ټول تر خسته یعنی خزه بوتغه فعلنی دا فعلی شرایط کې خځې ډېر د ستونزو سره او د مشکلات سره مخ دي مثلا نو موږ د افغانستان کې هغه ډېر په درې سي سوو وشي دوا یې خځې ټول کندې دي ټول یتیمان ورته پاتې دي هغه مثلا پروزمره ځوان کې غوښته خپل فامیل ته خپل عیل ته نفقه برابر کې هغه د دوی نه فیصل سوی ده اته پرون یو قضیه په خوښ کې وسه سي وخځه او میړه دواړه خځه او خاوند دواړه د اقتصادي مشکلاتو له وجه نه دواړه خودکشي وکړه نو خلق خپه دي خلق ازورده دي ما دي اسلامي اماراتو نه د خوښه ده هغه حق اسلام مرکل حق ورکي تاسو د تعلیم حق ورکي مثلا کنه یو جرم کوي یو ګناه کوي هغه د هر چا فردي حق ده تاسو باید مثلا هغه شخص په ګوته کوي دي نه هغه یو ماتل دی یا سړي وس په لپاره ټول پوسین سره ورته واچوي نو دا حق حقوق اسلام مرکل کې دوی ورکي مثلا د خلق به څنګه ته دوی څنګه ته ودرېږي دوی نه به ملاتړ وکړي دوی نه به حمایت وکړي کچی دغه حالات فعلا په فعلی شرایط کې روان ده خلق ورسره بل دوی نه متنفره کیږي او چې دوی د خپل ازادي ورځ مانځي کوم ازادي وساتي اوري په میډیا کې کتا چې دلته نه په میډیا کې اوري ویني چې په کونړ باندې په نورستان باندې په پاکستان د بمونو باران ده د سازادي ده دوی په میمنه خار کې متعلمین د مکتب شاګردان د مکتب حضور را باسي تهدیدوي چې تاسو راځي د ورځې مکسره ولمنځي خا تاسو خپل غیب چې کچی د تاسو د مکسره د ورځ بدرګه نه کوي موږ تاسو وافته غیر حاضر وو ما موږ د تاسو نمرې کمو نو دغه استقلال نشو دغه ازادي نشو دغه ازادي موږ پیدا نه چې دوی ازادي اخیستي وي خپل ازادي لا سره وړي نور د افغانستان هغه حقوق خپل ازادي د پونه لاندې دي
کور ودان موږ ډېر هڅه وکړه چې نن په دې بحث کې ځان سره د طالبانو یو پلوی هم ولرو خو د طالبانو هغه رسمي ویندویان موږ سره خبرې نه کوي او وایي چې ستاسو رسنۍ پردی ده او موږ د ځان نه بولي نو ځکه موږ سره خبرې نه کوي کاشکې مو دې درلو دی چې دغه بحث مو یو څه سره له هغوی سره متوازن کړی وای خو خیر هڅه به وکړو چې اوریدونکي را واخلو او اوریدونکي را سره وغږیږي دلته د ځینو اوریدونکو د فیسبوک تبصرې زلولمه سمون سرګن لیکلی دی وای د طالبانو مثبت او منفي تغیرات داسې دي چې مثبت وای د عمومي امنیت نسبی کې کېدل دي د اداري فساد په ځینو برخو کې وای کمای ده او دغه راز مخدره موادو د کښت او قاچاق پر ضد وای پراخ اقدامات شوي دي خو منفي وای دا دي چې د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې سخت محدودیتونه لګول شوي د اقتصادي بحران ژورېدل او د نړیوالو مرستې کمیدل او د نړیوالې انزوا زیاتېدل او د بهرنیو پانګونو د راتګ مخنیوی مبارز نیازی بیا لیکلی وای الحمدلله چې یو باوري او په وطن مین نظام رامنځته شوی دی او زه وای په دې څلور کلونو کې ډیر خوښ یم او ژوند کې مې ډیر ښه مثبت تغیرات راغلي دي عینالدین احمدزی لیکلی وای موږ خو خپل ژوند ته پرېږدی قسم په الله کې مې د طالب د حکومت سل افغانۍ ګټه هم خوړلې وي خو وای په ټول ژوند کې مې تر اوسه داسې حکومت نه دی لیدلی بل اوریدونکي لیکلي وای چې سپینې سپینې کیسې کوم خلک مې خولې ته وهي او لیوه وای کندې ته وهي نه پوهېږم کوم متل یې لیکلی خو ویلی چې سپینې سپینې نسیم ویلی د اوریدونکي قمر علي همدرد دی حمدالله محب لیکلی وای نور ښه امن او امنیت ده خو ځوانان سر ټکوي او ځوانان کار روزګار نه لري البته باید یادونه وکړم چې 240 تبصرې راغلي ټولې نسل لوستلې دا څو نمونې وي چې ما راوخستلې وروسته به بیا هڅه وکړو چې اوریدونکو سره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړو اوس راځو بیرته بحث ځواک صاحب دغه کومې ستونزې چې تاسو مخکې یاد کړې او پرتله مو سره وکړه دغه سه مختار سه بیا یادونه وکړه چې په کور دننه د مشروعیت لپاره کار نه دی شوی، لویه جرګه نه ده رابلل شوې. مثلا په نړیوال سټیج کې یا په سیمه ایز سټیج کې هم د افغانستان د رسمیت هغسې نه ده چې لکه څنګه چې حکومتونو لپاره لازمه ده. دغه راز میرمن زیرک وویل چې ښځې له ستونزو سره مخامخ دي، ښځې ته هغه حقونه چې اسلام ورکړي دي طالبان هغه نه ورکوي، او د اسلام په نامه هغه حقونه ترې اخیستي. نو اوس دا بحث رامخته کیږي، دا پوښتنه رامخته کیږي چې ولې د اورېدو غوږ نشته، او که د اورېدو غوږ وي ولې د عملي کېدو لپاره اقدامات نشته؟ ولې طالبان په دې څلورو کلونو کې دغو غږونو ته غوږ نه ږدي، او ولې عمل نه پې کوي؟
ملنا اساسی سوال هم دغه دی، اساسی خبر هم دغه چې دغه اوسنی حاکمیت چې دی دا یو استبدادي حاکمیت دی، یو وروسته پاتې ډېر متحجر فکر دی چې په افغانستان حاکم شوی دی. اول خو اجازه راکوي چې دا ویمه طالبان کومه مذهبي او دینی ډله نه ده. کوم ستر عالم دینی عالم په دی کې دی چې هغه لکه څنګه چې نور عمده دینی تحریکونو لارې پرانیستې دي، نوی فکر وړاندې کړی دی، دوی دا کار کړی وي. دلته یو ډله ده چې د استخباراتي فعالیتونو په نتیجه کې رامنځته شوې.
مازور صاحب وایي چې مشر شیخ هبت الله اخندزاده شیخ الحدیث دی، او دغه راز ورسره ډېر نور ګڼ شمېر
مسلمانان دي. زه نه هم چې ملایان نه دي، ګورئ اجازه راکړئ زه وایم چې دغسې یو ډله چې هغه نوی یو چې دغه کړي وي، یعنی یو مشخص دینی دغه ولري چې مثلا اخوان المسلمین تاسو یادولی شئ، نورې ډلې تاسو یادولی شئ، مختلف دینی حرکتونه دي په ټولنه کې چې هغه تاسو یادولی شئ، یو خاص فکر لري یو خاص. دلته چې دی تاسو وګورئ، دی داسې یو کوم عالم تاسو پکې نه شئ موندلی چې هغه فیصلہ دینی علوم کی لارښود درجہ ولري. ټول ملایان را ټول شوي دي، ګوري دغه رقم جامد دغه څه چې دا روان دي. تاسو د یو عام موږ ټول شکر دی مسلمانانی په دې باندې فکر کوي چې آیا اسلام کې دا روا دي د جنکو تعلیم بندول، د خلکو د سیاسي ازادیګانې بندول، دا کوم کرونه کوم فرامین چې ملا هبت الله خصوصا صادر کړي دي، د تعلیم په باره کې، د نجونو په باره کې، د کار فعالیت په باره کې، آیا دا اسلام کې شته؟ که اسلام کې نشته، ځینې خلک وایي چې دا ډېر هغه وروسته پاتې د په اصطلاح کلیوال ذهنیت دی. نو دا سوال پیدا کېږي چې دغه ډېر وروسته پاتې کلیوال ذهنیت څنګه سره راټول شو، منسجم شو، یو ډېر لوی ستر غورځنګ له جوړ شو طالبانو په نوم باندې. دغلته د استخباراتو کار دی چې همدغه رقم ذهنیتونه راټول کړل او دی منسجم کړل. نو دا څه چې کېږي دا دین پورې ارتباط نه لري، دا څه چې روان دي، دا کومې ازادیګانې چې غصب شوي دي، د ښځو سره چې کوم څه کېږي، دا دین پورې ارتباط نه لري. د دینی احکامات قطعا دغسې نه دي. یو استبدادي ډله ده د خاصو سیاسي اهدافو دپاره جوړه شوې. ما مخکې هم دا ویلي دي، زه اوس هم دا وایم چې طالبان چې دي، طالبان د امریکا مخالفه ډله نه ده، بلکې د استعمار په لاس جوړه شوې یوه ډله ده، یو نیابتي ډله ده د استعمار. دا کله چې کومه د کورنۍ جګړې وخت، د کورنۍ جګړې په محل کې په افغانستان کې تنظیمونو چې کوم ستر جنایتونه وکړل، سره هم خلکو وژل شو، دلته چې د خلکو ژوند، ناموس، مال او هیڅ مسؤول نه و، خلقانو پرچمیانو سقوط کړی و، هغې خو دغسې جنایتونه کړي وو د خلکو په وړاندې چې خلکو کې ځای د لاسه ورکړی وو. دغسې وخت یو فکر کېده چې یو بل قوت، یو درېیم قوت باید راوزی کېږي چې هغه افغانستان ته نجات ورکړي. دغه درېیم قوت باید د ماهیت له مخې یو ملي قوت وي. ان دغه وخت کې استخباراتو د طالبانو په نوم باندې دغه ډله جوړه کړه، ډیزاین کړله، او دا په حقیقت کې د افغانستان په د یو درېیم قوت پیدا کېدو یا د یو ملي قوت پیدا کېدو باندې کودتا وه. نو دوی مجبور او مکلف دي چې یو استبدادي حاکمیت ټینګي ځکه د دې کوم فرامین چې دی د دې کوم احکامات دی او کوم څه چې د افغانستان کې د سیمه کې کول غواړي هغه نه د دیني احکامات سره سمون کړی او د نورو د دنیوي قوانینو د احکاماتو سره او نه د تنه دی دفاع کولای شي. نو باید آزادیګانې بندي وي، محدودې وي، فعالیتونه بند وي، یو مطلق تورتم فضا حاکمه وي چې دوی څنګه څه غواړي هغه سي دوی عمل وکړي.
او دوی همیشه د خپل تګلارو ننګه کوي او وایي چې دوی تګلارې چې دي شرعي بیس لري.
ضرورت دغه ده چې آزادیګانې نه وي، رڼا نه وي، تورتم وي او د دې د استخباراتي اهدافو په خاطر باندې دوی کوم هدف د پاره چې جوړ شوی دی مخکې زمونږ محترم مختار صاحب دا خبره یاده کړله چې خدای نه خواسته مونږ کوم بلې جګړې قاتل نه شو د مقاومت په نوم خلګات کړل. هغه خلکو اوس امتحان ورکړی دی، بیا هغه ته سګنی کېږي، هغه دومره په فساد او په ظلمونو هغه ملاتړ د لاسه ورکړی دی. لیکن زه چې دلارم هغه کوم وضعیت چې روان دی او کوم حالت چې اوس په افغانستان کې دی، زه یېږم چې د دنه بل افراطي تر ډلې ته زمينه سازي ونی شي. تاسو وګورئ خپل طالبان دا یادې چې په بلوچستان کې د داعش لپاره مراکز جوړ شوي دي، پاکستان جوړ کړی دي، په پښتونخوا کې خو نه مخکې هم دغه مراکز وو. اوس چې څنګه بیا امنیتي په پښتونخوا کې ده، خپل د پښتونخوا سیاستوال وایي چې حکومت او پوځ د خوانه قصدن دا رامنځته شوی ده. نو د طالبانو سیاستونه او نړیواله لوبه چې سره هم روانه ده، زه ونه یېږم چې افغانستان د یو لا بلې افراطي دله پر منګل کوونی لري داغه داغه سه بل جګړې خواته لاړ نشي. نو تابن داغه سه یو ډله چې د اړې ماموریت داغه سه انتقال وکړ افغانستان او داغه سیمه لا به هم نه خواته بوزي بل اخره. نو هغه باید دیکتاتور یو یو استبدادي ډله وي، هغه باید د خلکو ازادګاري واخلي، هغه باید خلک پرې نه دي چې د خپل اراده او د خپل منافع په اساس باندې تصمیم ونیسي او عمل وکړي. همدغه چې باید محکوم ساتي تر څو هغه څه چې دوی غواړي هغه تطبیق کړي.
وکور ودان ځواک صاحب سلامات او سره ځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو سره مجمنه کړي و چې یو څو اوریدونکو به راخلو د دوی نظر هم لزان سره لرو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، خبري ورسره کوي. ستړي مشه د ازادۍ په چپو کې خبرونه اوري.
مننه، السلام علیکم تا استاد مرمنو ټول ته
و ډیره مننه. زموږ دایمي اوریدونکو توخی صاحب، ستړي مشي، څلور کال د طالبانو د حکومت سره ډول تیر شول، مثبت او منفي بدلونونه څنګه ارزوي پلانډو کې؟
مننه، مثبت هم لري منفي هم لري. منفي په دې چې د خپل مکتبونه باندې په دې باندې مرګیږي، دا یو ناوړه کار ده. خو البته ولو کدي ځمنه کړی دي چې زمينانه د مسایل خو وخت ډیرونه وي، مفتی دی انتظار مند دیر دیگی او مثبت تکی هم لری تر طولو لوی مثبت تکی داد سید و رجب درس و جنازی مفتار لی الحمدللہ نن امنیت ولو کده تیری داری پاتشونی وایی سی امنیت خوبای درکی هم دا خوبای درکی پروژه نجوریزی سرکان نجوریزی البته د کابل کندهار لوی لار جوړ شوی ده، بندونه تړل شوی دي. زموږ د زابل په ولایت کې د تورې غټ بند جوړ شوی ده. په نورو ولایتو کې مسته نو طالبان خپل پرمختیایي کارونه پر مخ بولي دي. د افغاني ثبات ټینګ کړی ده. نور داسې فساد او رشوتونه شر دا ورک شوی دي. نو دا څلور کاله تر ډیره حده پورې خیر نور مثبت ټکي به هم وي. نو اقتصادي پر مخ بولید نو په شک تیریزی او محترم میلمانو ویل چې دا حکومت غیر شرعی ده، دا مره د وو پکلک ځکه چې دا بالکل شرعی ده، بلکې شرعی احکام جاری دي. خو البته میلمه به داسې غواړي چې شریعتونه او اسلامونه دوه ډوله دي، یو شرعي نظام ده، یو داسې نظام ده چې هغه د امریکا په نپو یې امریکایي شرعي نظام وي. دلته امریکایي شریعت هیڅ ځای نه لري، دلته یوازې شرعي نظام جاری ده. پر ټول خلکو باندې تطبیقیږي. نن خبره سي دی وکم نظام تشریعي وای خو البته دا هم وای چې دلته د ایشان راځي الحمدلله د ایشان سل په سل کې دلته نشت او نابود دي. یوای و حمله بقی خامخا هغه په امریکا کین کیږي په جرمني کین کیږي په جاپان کین کیږي خو تر ډیره حده پورې نه خارجان د دې حکومت بل بدل لري پر ټول لارو یواز مویل خو دوی ته نه په وګاته نه وکوله او دوی شکست وخور. نو طالبان انشاءالله تر ډیره حده ویدي څه څه نیمګړتیاوې به لري پر حکومت کې خو تر ډیره حده ملت راضي ده خوشحاله ده مفتخبر یو موږ د دې وطن خلک یو خلق پټول کې
کور ودان ته کې
نو دا مثبت ټکی وو او دلته
ډیره مننه
ډیر شاندار ډول باندې دا کلیز منزل کې د خلکو بیرغونه جوړول دي په سالي سرګندۍ مزمور ټلیفون کنه سقاته مستاسه رادیو نو سوال وی دی
بس حتمان تاسو به منتظر پات شئ ځوابونه به واورئ موږ هڅه کوو چې رادیوي څپې بیرته پیاوړي کو یو څه هغه پخوانی قوت د څپو نه دي پاتې ځکه د موږ د رادیو څپې طالبانو بندې کړي یوازې په ټیټ کیفیت کې څپې چې اوریدونکو ته د لاسرسي وړ دي په بدیلو لارو باندې دغه نشرات شته. کور ودان تو خصیب سلامت اوسئ او بل اوریدونکو هم راخلو د سره خبرې کوو بیا به د اوریدونکو نظر راواخلو د میلمنو نظر راواخلو که دغه اوریدونکو قطع شوی دی. ډاکټر صاحب مختار ښه تخنیکي هم کاروای چې اوریدونکو وصل دی خبرې ورسره کوو.
مثبت گام دے مثال دا خبر اوبل لکه محترم اجي توخي صاحب چې اشاره وته وکړه درې ټکو ته د زموږ حکومت توجه کلو دین صاحب ان شاء الله زه خدا پاک ته وینم چې زموږ افغانستان به د سیاله سره سیال شي. هغه درې مهم ټکي کم دي لکه د خوندو پر مخ د شونځي او د پانتونو د وازي د شریعت په نگاه کړي باید خلاص کړي. دا لومړی او دوهم چې دی هغه د سرپرستی میرمن لودین صاحب چې په جنگ جګړو کې یا مثلا دا سی خپل د کورنۍ سرپرست لا تور کړي دي نو د سرپرستی غاړه کار کړي دا د خوندو په غاړه دي مثلا د کاروبار د دغه د پاره د خوراکي توکو د پاره پیسې د خوندو په غاړه دي چې پیسې برابر کړي هغه خوندو ته بعد حکومت د کار زمينه برابر کړي او اجازه ورکړي لودین صاحب محترمه او بل پر کو د نن ځوانان ته د کاروبار زمينه برابر کړي حکومت دغه درو ټکو ته حکومت توجه وکړي ان شاء الله د خدای ته تامه وینو چې افغانستان به سیال ونه لري په ټوله نړۍ کې دا چې پرمختللی هواد لودین صاحب محترم
کور ودان سلامت او سیه تل سیب له نظر نه مډیره مننه راځي چې د میلمنو نظرونه راوخلو. مختار صاحب تاسو اول لاند د غوریدونکو په نظر باندې تم شي د توخي سه پښتنه او اعتراض دا چې وای میلمانه دغه د طالبانو حکومت غیر شرعي بولی او وای چې دغه تحلیل یا دغه اخذ سم نه دی څه وای مختار صاحب د غوریدونکو ته بیا راشو بسته
ډیر مننه. د توخي سه ویل چې مونږ د افغانستان یو او د افغانستان نه خبره کوو مونږ هم د جاپان یو مونږ هم افغانان یو او د افغانانو حالات سارو کوم حالات چې فعلاً په افغانستان کې دی افغانستان په تاریخ کې داسې حالات نه دي تکرار شوی وسلګونو او بزرګونو افغاني کډرونه معلمان استادان د پوهنتون بشران انجینران پروفیسوران د افغانستان نه تښتیدلی. طالب د خپل انډیوال او ملګری نه پرته پر هیڅ څوک باور نه لري او د خپل ملګری نه پرته د افغانستان ملت ته هیڅ کله مراجعه نه ده. کچیر د اسلامي اصولو خبره وي په نړۍ کې تر 50 اسلامي ملکونه لرو ټول علماو من المجموع اندونیزیا مالیزیا مصر سعودي پاکستان هند چې دیوبند هغه کې واقع لري ټول په صراحت او جرأت وایي چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون د یو اسلامي نظام دنده بلکې فرض ده چې خلاص کړي. اما متاسفانه شیخ هیبت الله د خپل ملت غږ نه اوري او د دوی لپاره به د وازه مناسب وي خو د افغانستان د ملت لپاره مناسب نه دی. د دوه درې پروژو جوړول د افغانستان د ملت او د ملي ګټو پرانا کې هیڅ معنا او هیڅ مفهوم نه لري. سلور کالا دیو نسل تبا کول دی دوی شوانزه یو پهانتون تړل دی افغانستان دی ملی گتو او دی ملی منافعو پر خلاف قدم دی. دامو دی کوم زی نزده کرده چه اوس خلق نو وجل کی مونږ په دې خوشحاله یو چې په افغانستان کې خلک نه وژل کیږي او تاسو داسې یو نظام راوړ چې خلکو سره مو وعده کړي وو په سلګونو او په زرګونو ځله ستاسو مشران ویلي چې مونږ به داسې یو نظام جوړوو چې هغه ټول شموله وي د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي د نجونو ښوونځی او پوهنتون به پکې خلاص وي د افغانستان ملي ګټې به پکې تعریف شوي وي تاسو حتی یو ستره لویه جرګه هم ونه غوښتل تاسو د خپل انډیوال نه پرته په چا مو اعتماد کړی تاسو د افغانستان ټول وزارتونه وګورئ چې د تاسو نه پرته او ستاسو د انډیوال نه پرته کوم داسې متخصص پکې ناست دی چې هغه صلاحیت ولري په دې لحاظ غوښتنه مو دا دی چې خپل ملت ته علل اقل د خدای په خاطر دروغ ونه وایي.
بله او مختار صاحب تاسو هم په اولو کلونو کې اولو میاشت کې طالبان حکومت سره وای ملاتړ پاتې شوی وای سلامونه چې تاسو لا تر جلا کړه
زه د طالبانو حمایت ما تر د جناب تیر د مخه کړ ما طالبانو مونږ سره په بحثونو کې ویلې چې مونږ د امریکا شکلاک نه غواړو مونږ هم ویلې چې مونږ د امریکا شکلاک او یرغل په افغانستان کې نه غواړو په افغانستان کې داسې یو نظام غواړو چې افغانان پر افغانان حکومت کوي. تاسو نن د په تلویزیونونو کې د خپل انډیوال نه پرته بل چاته حق ورکوي. زه یوازنی شخص وم چې 15 کاله مسلسل ما د طالبانو نه حمایت وکړ خو زه یې هم طالبانو په افغانستان تلویزیونونو باندې بند کړم. یعنی هر هغه سای چې طالب ته چاپلوسی کوي پښې ته ولیږي د ده خبره مني د ده په پالیسۍ ته غږ دي طالب هغه مني هر هغه سای چې انتقاد کوي اول په اسلام کې حق لري چې ته په امیر المؤمنین اعتراض وکړي. د حضرت عمر په وخت کې یو انسان یو صحابي اوچت شو او د حضرت عمر نه پښتنه وکړه چې ستا جامع 2 متره دي دا جامع تا د کوم ځای نه کړي. هغه ورته ویلې چې ما دا جامې د خپل زوی نه ځان ته ګنډلې اوس امیر المؤمنین په میلیونونو او میلیاردونو افغانۍ مصرفوي چاته حساب ورکوي. تاسو د یو قندهار نه لس وزیر لري آیا د افغانستان ملي ګټې همدا وایي؟ تاسو په ټولو ولایتونو کې هغه کسانو په وظایفو مګمارلی چې د افغانستان په سیاست په ځمکنۍ بشپړتیا په تاریخ په سیاسي هویت کېږي. قطعاً موږ وایو چې نکاح کلاک افغانستان کې د منلو وړ نه و. اما تاسو خپل ملت ته مراجعه وکړل آیا د یو ملي میکانیزم تر سوری لاندې تاسو یو ستره لویه جرګه وغوښتل چې د هغه لویه جرګه په نتیجه کې تاسو خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړئ؟ تاسو د غرب سره په تقابل کې د چینایانو او روسانو سره یو ځای شوئ نن افغانستان انزوا ته تللی د دغه انزوا مسؤلیت تاسو ته ګرځي. نن په نړۍ کې تاسو ورسې وګورئ سویډن ډنمارک ناروې او جرمني کې خلک خپل دین پرېږدي خلق خپل ایمان او عقیده او اسلام پرېږدي او پښتنه کوي چې ولې اسلام پرېږدي او اسلام ځکه پرېږدم چې زما په خپل خاوره کې زموږ امیر زموږ قائد زموږ مشر د مکتب او د پانتون دروازه یې زما پر اولاد پر مخ تړلې. آیا د افغانستان سیاسي اجتماعي اخلاقي دریز همدا دی چې دوی لري؟ آیا د افغانستان د ملت ژغ مو اورېدلې؟ په زرګونو ژورنالستان مو وتړل ومزکه مو وهل بندیان مو کړل په مخ مو وهل خلک د تاسو نه بیریږي د تاسو د تهدید نه ډاریږي خلک امغه چې امریکایان خلکو د خلکو په کورونو کې شپې نه وتل تاسو بلا قید شرط خلک نیسي په بس کې نیسي په موټر کې نیسي په لارې کې نیسي استخبارات نه مو افغانان ډکړي افغانان په کوکو شل زر افغانان نن په زندان کې اچولي او تاسو متقی وای چې موږ هیڅ سیاسي مخالفت نه لرو آیا تاسو د افغانستان د ملت استازیتوب کوي؟ جهاد مو د دل لپاره کړیو چې باید خپل انحصاري حکومت په افغانستان کې راوړي. دا جهاد مو د دل لپاره کړیو چې باید صرف تاسو د قدرت پر گدی کې پاتې سي نور هیڅ یو افغان حق نه لري چې باید خپل غږ پورته کړي. په دل لحاظ غوښتنه مو دادی طالب نه غوښتنه کوو چې د افغانستان د ملت غږ واوري، طالب نه غوښتنه کوو چې د افغانستان د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړه، طالبان نه غوښتنه کوو چې د ستر احمد شاه بابا په څیر یو ستره لویه جرګه د ملا هیبت الله وغواړي او هلته د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړي. موږ یو ځل بیا په تایید دا وایو چې تر هغه وخته پرې مو د خپل ملت غږ نه اورېدلی او د خپل ملت هغه مشروع مسائلو ته مو په درنو سترګو کتلی نی، ستاسو او د کمونستانو د خلقیانو د پرچمیانو د ظالمانو د استبدادګرو د نورو نظامونو په څیر ستاسو نظام هم په هیڅ براعت ونه لري.
و کور ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. د بحث لګی چې پاتې دی راځي میلمنو کوم خوخوي په دې سره راټول کو چې څه کول په کار دی. طالبان دغه پنځم کال سره رقم پیل کی، ځکه فکر کوم نړیوال هم په تمه دي چې طالبان بل اخر د حکومت په پنځو کلو کې باید د افغانانو قناعت ترلاسه کړي. د افغانانو چې په کور دننه کوم افغانان راغوي تر ډیره لډاره غږ نشي اوچتولی. ازادي راډیو تر څو کوم کسان خبرې کوي کو دوی په یو ډیره عادي مسله باندې هم نیوکه یا انتقاد لري، بیا دا غوښتنه کوي چې وای غږ مې بدل کړه، نوم مې مه اخله، ځکه ویره ورسره ده. لکه څنګه چې تاسو ویل چې رسنۍ بندې دي، د بیان ازادۍ نشته، نو خلکو سره هم ویره ده. اما هغه کسان چې لږ له هېواده وتلي دي هغوی بیا راځي په زغرده باندې نیوکې کوي او هغه کومې کمۍ او کاستۍ چې دی د حکومت هغه ورپه ګوته کوي. لږ ضربه په حلارو باندې تم سو چې 2015 کال یا د طالبانو د حکومت د واکمنۍ پنځم کال کومې کورنۍ دندې دوی ته ورلغاړې دي، او آیا که وضعیت همداسې دوام کوي او یو کال وروسته هم موږ تاسو په همدې ورځ همدغسې وضعیت شهیدان یو، آیا نړیوال کوم ډول مسؤلیت احساس لري که نه؟ نړیوال قوانین په دې برخه کې څه وایي؟ نړیوال نورمونه څه دي؟ په دې به لږ زره تم شو. میرمن زیراک، ستاسو خبرې او راځئ د ښځو له ادرس نه څه سپارښتنې لرئ طالبانو ته د واک پنځم کال باید څه رقم تیر کړي او کومې کورنۍ دندې تاسې د یو افغان میرمنې په توګه د یو افغان میرمنې فعالې په توګه طالبانو ته ورکوئ چې په پنځم کال کې ترسره کړي؟
موږ هغه خدا ده په طالبانو باندې د امارات اسلامي په دولت باندې په حوال قدم کې دوی کوم بندیزونه یا کوم مشکلات په ښځو باندې راوستله. کله کله سه داسې سوچ کوو موږ وایي چې دوی دغه شل کلن جهاد صرف د ښځو لپاره کړی. ګوره، ښځې د تعلیم نه محرومې کړی، د وظیفې نه یې محرومې کړی، هغه کوم حق صلی تعالی ورکړی د هغې نه محرومې دي. مثلا دوی څه حقونه صلی تعالی ورکړی ټولې د دوی نه اخیستي دي. په اول قدم کې موږ د دوی نه دا تقاضا ده چې هغه حقونه سه اسلام ورکړی، زیاتره دوی هم نه غواړي، غربي حقوق دوی هم نه غواړي، هغه حقونه دي باید دوی ته ورکړل شي. او په دویم قدم کې چې دوی کوکې وایي سمه شمول حکومت کومه ده؟ هم شمول حکومت دوی مثلا چې حفه عمومي اعلان کړی و کومه ده حفه عمومي؟ تاسو خو په خارج کې داسې په داخل د افغانستان کې خلک نیول کېږي، بندي کېږي، مثلا جزا ورکول کېږي، په مرموز شکل وژل کېږي، کومه ده هغه عمومي حفه دي؟ دوی څه شو هغه کوم تړون چې دوی په دوحه کې کړی و هغه دوی هغه تړون څه شو؟ په اول قدم کې باید امیر المؤمنین د خلکو په حضور کې ځان حاضر کړي چې د خلکو ته امیدواري پیدا شي. سریفتا دای خو د پیغمبر نه زیات نه ده، د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نه خو دي درجه زیات نه ده. څنګه خپل امتیان ته خدمت کول؟ دا ولی خپل وجود د خلکو وړاندې نه کوي؟ سای واقعا دای ستا کنسته. نو مثلا دای باید د شیوه کې هغه ماتال یا یاری لره پای بوې غرض ملره. دای باید جهان سره ځان برابر کړي، د سیالانو باید سره باید د څو شرایط دای باید په ځان ومني. مثلا که زه خپل وارم سی هغه شری حجاب مراعات مغه د ما په لاس کې ده، او که زه نه غواړم دای پزور په ماته قوی نشي. شکر د افغانان چې ټول مسلمانان دي، هغه هیڅ څوک هم نه بی حجابي غواړي، نه بی عزتي غواړي، هر څوک غواړي هغه شری حجاب مراعات کړي. دوی باید هغه شو شرطونه ومني، هغه د دوی تړون کې سکون شرطونه و دوی په هغه باندې ولې عمل ونه کړي؟ په هغه باندې عمل وکړي او مثلا ځوانانو ته کار پیدا کړي، د خلکو زړونه لاس ته راوړي، ټول خلک به د دې څنګ ته ولاړي. یو لاس نه تک نه خېږي. مثلا که دای په دغه سیستم دی روان وي، نور د خلکو په منځ کې فاصله ایجادېږي. خلک یعنې زیاتره نفرت تر لري، ولې په دې چې ځوانان هم بېکاره دي، ورځ تر بله خودکشي کوي، او دا په خپلو پښو نه ده ولاړ، دا مستقل نه ده. اوس اول پرون دی خپل دغه د استقلال ورځې په هغه کې هغه کول تجلیلول په بګرام کې، دا د ټرمپ له خوا په دې باندې امر وسو، ولې تجلیل نه کړه؟ دا مستقل نه ده، دا د بل چا د لاس د واک لاندې ده، د بل چا د لاس لاندې ده. دای د دې شو کې هغه دغه شریعت کلک کونی چې په دغه شریعت لاره دی لاړ شي، خو د خلکو زړونه دې لاس ته راوړي. هیڅوک د دې سره مخالفت نه کوي. که دا حالات وي
د به سفر نه کال ته مغالطه چې بدترین حالت وینو
خلک ودان دي دوی نه پاتې سلامات او سید خلکو د زړونو لاس تر اورل او په شرعي احکام باندې پخای خودل دا هغه سپارښتنه دي چې تاسو وایئ چې بعد په 2015 کال کې ترسره شي تر څو د طالبانو حکومت وکولای شي د خلکو سره په نږدې فاصله کې د خلکو لپاره د خدمت جوګه وي. زواک سه محترم ستاسو د پای خبرې به هم واورو او دا تحلیل هم زما په کار دی که همداسې وضعیت دوام کوي یو کال وروسته به د نړیوالې ټولنې موقف څه وي، د سیمې د نړۍ د هیوادونو موقف به څه وي، آیا نړیوال کوم الزامات شته یا څه مسؤلیتونه شته چې نړیوالو ته وراوړي؟ بله کور ودان زواک سب لاندس پارختنی مهم او رو لاندس پارختنی که پر لاندس که وای
او دینا ها توقع دلان خوزن ها بطلان خوز رئیس توقع دلان هم زکر آقا ما موریت افتاق ده دلان بلت ده که وینشی اونا لیکن طالبانو که دیر دستی کسان شده ده چه آقا وانی یو قانونی منظم دولت ولنی طالبان و افغانستان که پاتیشی یو
توافق پرشانت خاص و دلتن که از وقتی
چې یو اربان دی یو متاسفانه عملي کېدل زمن ځکه ګورم چې هغه چا په لاس کې چې واک دی په افغانستان کې په نړۍ کې او څوک چې د افغانستان په اړه تصمیم نیونکي دي بد پښتانه موږ خپل استقلال نه لرو مخکې مختار صاحب ویل تېره دوره کې بالکل زه تېره دوره کې کابل نیوز مسؤول وم د هغه په خوا کې د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز کې مشاور وم لیکن ما هغه وخت کې مویل چې افغانستان امریکا کې نه دی یو چې دا د اشغال رویه ده ما دا نه ویل چې افغانستان آزاد مستقل دی لیکن موږ باید ورو او استقلال خواته لاړ شو یو او اساسي قانون د موږ خپل انتخابات کېدل یو نظام بنیاد کې خود شو دغه نظام به چې کوچي نه وي بلکې دغه نظام پر بایدن کاری شو او افغانستان استقلال او آبادی خواته وړي نه دا چې موږ بیرته منفي پاتې
سلامات او سيز واک صاحب ډېر مننه کور ودان د خبرونې لګې شپې پاتې دي ډاکټر صاحب مختار ساسو د پای خبري هم اورو مخکې مو د لوی جرګې یادونه وکړه د ولس د زړه د نږدې کېدو یادونه مو وکړه نورې کوم سپارښتنې دي یا هغه ارماني هیلې او غوښتنې دي چې غواړم د بحث پای کې تاسو نه واورم
زما باور دا دی چې طالب دی په د پوشي چې د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلک ټول د حق لري چې صاحب او مالک دیو انساني اسلامی او بشری نظام دی اوسی او هر افغان حق لري چې په خپل ټولنه کې د اعتراض حق ولري او د انتقاد حق ولري او یو نظام باید مشروعي او نظام مصارف هر څه چې کوي باید خپل ملت ته ووایي چې دا پیسې د کوم ځای نه راځي او چیرې مصرفيږي دویم موضوع دلته دا دی چې افغانستان باید د یو متوازن سیاست په نتیجه کې د امریکا او د اروپا سره د تعامل او تفاهم دروازې خلاصې کړي او موږ نسو کولای چې د پردیو استخباراتو نیابتي استخباراتي او امنیتي جګړه د افغانستان په جغرافیه کې یو ځل بیا راوړو کدی روسانو سره د طالبانو درېدل ستراتیژیک معنا لري افغانستان به د بل ستر ګواښ سره مخامخ وي چې په دغه صورت کې به نیابتي جګړه غار په افغانستان کې د نور د ګاونډیانو په لمن کې به پیدا کی او دا د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید مؤثر او اغیزمن نه دی دریم موضوع دلته دا دی که طالبان غواړي چې مشروع نظام ولري نظامونه مشروعیت د خپل ملت او خپل خلکو نه طالب دی باید یو ستره لویا عظیمه جرګه وغواړي کوم چې د افغانانو یا د افغانستان د خلکو په تاریخ کې ډیر یو لرغون تاریخ لري داسې یو ستره جرګه دی وغواړي د احمدشاه بابا پوسمیر او هغه جرګه دی د افغانستان ملي مشر او ملي زعیم وټاکي افغانستان او افغانان نور داس استخباراتي او نیابتي جګړه ته ضرورت نه لري چې افغانان په خپلو کې یو بل سره ووهي کچېرې نیابتي جګړه منځته راځي مسؤلیت به بیرته طالبانو ته ګرځي موږ طالبانو نه غوښتنه دا کوو چې د افغانستان او د ملت په منځ او د طالبانو د ډیفکټو سټیټ په منځ کې فاصله شتون لري او دغه فاصله د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دی طالبانو نه مغشتنه داده چې د افغانستان د ملت د نجونو شوهنځي او پوهنتون بلا قید او شرط خلاص کړي او کچیر تاسو دا کار نه کوئ تاسو د پردیو زموږ د دشمنانو د تلپاتې دشمنانو استراتیژیک اهداف په افغانستان کې پلي کوئ چې همدا استراتیژیک اهداف دا و چې باید افغانستان بې سواده وي نجونې تعلیم نه لري ځوانان باید وتښتي اکادرې باید افغانستان پرېږدي په دې لحاظ طالبه تا نه مو غوښتنه داده چې د افغانستان د ملي ګټو د تعریف لپاره خپل ملت ته مراجعه وکړي او یو ستره لویه جرګه چې نړیوال مشروعیت او حمایت هم ولري
کور ودا
د افغانستان لپاره مفید او موثر
سلامات اوسې درنو میلمنو او اوریدونکو کور ودان د ازادۍ په چپو کې خبرونه همدلته پای ته رسو یو ځل بیا خپل درنو میلمنو د سیاسي چارو لشنون کې او خبريال جیلانی زواک د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د دفتر له مشر ډاکټر حاتف مختار او د خځو له فعال انارګول زیرک نه ډیره ډیره مننه. باید یادونه وکم چې خبریالي او د خځو فعال دیوی پتنګ هم خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې وه، خو تر پای زمګه پښتنه جواب نه کړه او فکر کوم ټلیفون کې تخنیکی ستونزه وه. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
فنان مجانان بخشی.